پی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
د ازادي راډیو اوریدونکو پروګرام ته په خیر راغلاست. دا دولس بجې سوې د غرمې اوس په کابل کې نن د چهارشنبې ورځ د سرطان دولسمه نیټه ده. د 1390 لمریز هجري کال د 2019 میلادي کال د جولای د میاشتې له درېیم سره نن برابره ده. په دغه خبری خپرونه کې تاسو ته خبرونه او رپورټونه لرو. اول به نوریاس نوري ته وار کړو چې د افغانستان او نړۍ د دې ساعت مهم خبرونه چې ازادي راډیو ته رارسېدلي ووایي. وروسته بیا رپورټونه لرو.
په پیل کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی نن کندهار ته د سفر په ترڅ کې په دې ولایت کې یو شمېر پروژې پرانستلې. د امریکا د متحدو ایالتونو د بلوچستان د ازادۍ غوښتونکي پوځ په نوم بیلتون پاله ډله تروریستي ډله وبلله. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین دفاع وزیر ته امر کړی چې د سمندري ځواک شمالي اډې ته ولاړ شي او د هغې تحقیقاتي کوچني اوکتل په اړه څېړنه وکړي چې د اور لګېدو په پیښه کې 14 عمله وژل شوي دي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی نن کندهار ته د سفر په ترڅ کې په دې ولایت کې یو شمېر پروژې پرانستې. له جمهوري ریاست څخه نن په خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوی چې اشرف غنی سهار په 8 بجو کندهار ته له رسېدو سره سم د دې ولایت هوایي ډګر د احمد شاه بابا په نوم ونوموه او هوایي ډګر تر کندهار پورې غځېدلی سړک د کندهار د پخواني وژل شوي امنیت قومندان جنرال عبدالرازق په نوم پرانست. ولسمشر دغه راز په دامان ولسوالۍ کې د سولري برېښنا پروژه پرانسته او تمه ده چې په عینومینه کې هم یو درې نیم سوه بستریز روغتون پرانیزي. د خبره شوې خبر پاڼې له مخې ولسمشر غنی د ټولګټو پروژو د پرانستلو تر څنګ دغه راز د کندهار له مشرانو، عالمانو، ځوانانو او ښځو سره جلا جلا لیدنې هم کوي. افغان ولسمشر داسې مهال کندهار ته سفر کوي چې د تېرې یکشنبې په ورځ وسلوالو طالبانو د دې ولایت معروف ولسوالۍ پر مرکز پراخ برید کړی او د کندهار امنیتي چارواکو تایید کړی چې یولس امنیتي سرتیري او اته د انتخاباتو کارکوونکي په دې برید کې وژل شوي. د معروف ولسوالۍ په جګړه کې د څلورو ځان مرګو بریدګرو په ګډون د چارواکو په وینا یوویشت طالبان وژل شوي وو. د تخار چارواکي وایي چې د وروستیو عملیاتو په ترڅ کې د دې ولایت یو شمېر سیمې له وسلوالو طالبانو تصفیه شوي دي. د 212 پامیر قلو اردو رئیس ارکان محمد علي یزداني وویل چې په تیرو څو ورځو کې د بهارک ولسوالۍ ډېرې سیمې له وسلوالو طالبانو تصفیه کړې.
شما شاهد ازی هستین که زیادتر از روستاها کاملا از وجود طالبان پاکسازی شده. عملیات ما تا آخرین نقطه ای که دشمن باشه ادامه داره.
چارواکو ویل په تیرو دریو اونیو کې د تخار د نمک آب، بهارک او شکمش ولسوالۍ او د غراز د تالقان ښار څنډو کې طالبانو حملې زیاتې کړې وې چې افغان امنیتي ځواکونو هم تر ډېره مخه ونیوله. د تخار ولی عبدالحق شفق ازادي راډیو ته وویل طالبانو په دې وروستیو کې په یو شمېر سیمو کې حملې ځکه زیاتې کړې تر څو د ده په وینا په قطر کې په روانو خبرو کې زیات امتیاز ترلاسه کړي. نن د قطر په پلازمینه دوحه کې د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او د طالبانو د استازو ترمنځ د اووم دور خبرو 15مه ورځ ده. خبرونه له ازادي راډیو اوري. د امریکا متحده ایالاتونو د بلوچستان د ازادۍ غوښتونکي پوځ په نوم بیلتون پاله ډله تروریستي ګروپ وباله. واشنگتن ویلي منابعو ته د دې ډلې د لاسرسي مخه نیسي څو د بریدونو له پلان او ترسره کولو پاتې شي. د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت پرون د جولای په 2مه ویلي چې د بلوچستان د ازادۍ پوځ یا BLA تر ډیره د پاکستان په جنوب لویدیځ کې په بلوچ میشتو سیمو کې امنیتي ځواکونه او ملکیان په نښه کوي. متحدو ایالاتونو ویلي د بلوچستان د ازادۍ پوځ په بلوچستان کې د 2013 کال په اګست کې په چینایي انجینرانو باندې انتحاري برید کړی. تر هغې وروسته په نومبر کې په کراچۍ کې د چین په قونسلګرۍ حمله کړې او د 2019 کال په مې میاشت کې په ګوادر بندري ښار کې یو عصري هوټل تر برید لاندې راوستی وو. په بلوچستان کې اکثره تاوتریخوالی په دې ډلې چې بلوچ بیلتون پالی طبیعي زیرمو ته د لاسرسي په لټه کې دي او هم په عوایدو کې ښه ونډه غواړي. بلوچان که څه هم په طبیعي زیرمو ډکو سیمو کې اوسي خو په خپله بېوزلي دي. د متحدو ایالتونو د بهرنیو چارو وزارت همدارنګه د سیشن بې په ورځ د پاکستان د جندالله وسلوالۍ ډلې ته هم خبرداری ورکړی دی. جندالله ډله د پاکستان د پاکستاني طالبانو تحریک یا TTP سره تړلې ده. د ملګرو ملتونو له ملاتړ برخمن دي بیا د حکومت روغتیا وزارت وایي ترابلس ته نږدې د کډوالو د توقیف پر یوه مرکز په هوایي برید کې څلوېښت کسان وژل شوي او اتیا نور ټپیان دي. د پیښې زیان کډوالو ته رسېدلی. د لیبیا د روغتیا وزارت ویان ملک میرست ویلي د کډوالو توقیف ځای باندې چې د ترابلس ګاونډ تاجورا سیمه کې موقعیت لري نن برید شوی دی. د لیبیا ترابلس میشتې حکومت د لیبیا ملي پوځ په نوم ملیشه ډلې چې خلیفه هفتر یې مشري کوي د دې برید مسؤولې بللې دي. په ترابلس کې سیمه ییزو رسنیو ویلي چې د خلیفه هفتر ملیشو یو توقیف ځای ته نږدې د ملیشو یو کمپ په هوایي برید که هدف انګرزولای دی. د روسیا ولسمشر ولادیمیر پوتین دفاع وزیر ته امر کړی چې د سمندري ځواک شمالي اډې ته ولاړ شي او د هغې تحقیقاتي کوچني اوبتل په اړه څېړنه وکړي چې کرملین ویلي پکې د اور د لګېدو په پیښه کې د او جګپوړو افسرانو په ګډون څوارلس عمله وژل شوي دي. پوتین دغه پیښه یو لوی زیان بللی او ویلي دي چې دوه قربانیان د روسیې اتلان وو. پوتین دفاع وزیر سرګی شویګو ته ویلي چې په خپله د راپورونه ترلاسه کړي پلټونکو ته د دندې وسپاري چې معلومه کړي څه شی د دغې غمیزې سبب شوي او دته د بېرته راپور ورکړي. پوتین او شویګو تر کتنې مخکې دفاع وزارت نن د ورځې په لومړیو کې اعلان وکړ چې څوارلس ماڼوګان پرون په یوه کوچني اوبتل کې چې د روسیې په اوبو کې څېړنیز ماموریت ترسره کاوه د اور د لګېدو په پیښه کې ووژل شول. دا له 2000 کال راهیسې د روسیې د سمندري ځواک تر ټولو ناوړه پیښه وه. هغه مهال د کورسک په اټومي بو اوبتل کې د دو چاودنو له امله د دې اوبتل ټوله 113 عمله ووژل شوه.
تاسی دا ازادی رادیو آوری وست غرمه دولس بجه و دقیقی دا ازادی رادیو دا خبرونه تریوی بجه دا. اوریدونکو په دې خبرونه کې به کندهار ته د افغانستان د جمهور رئیس د نننی سفر پر جزئیاتو خبر سي. د ازادي راډیو خبریال به له کندهار معلومات درکړي چې اشرف غني نن په کندهار کې څه کوي. په همدې خبرونه کې به د ازري د ولسوالۍ د خلکو څخه واوري چې د دوی په ولسوالۍ کې وايي امنیتي وضعیت ډیر خراب سوی، عوامل یې څه دي. د کابل ورځپاڼو ته کتنه لرو او په نړیوالو مسئلو کې په دې اړه تاسو ته معلومات درکوو چې ولې د امریکا متحدو ایالاتو د بلوچستان د ازادۍ پوځ په نوم ډله د تروریستانو یو سازمان بللی دی. خو یو ډیر په زړه پورې جالب رپورټ د افغانستان څخه لرو. په هلمند کې به د کجکي ولسوالۍ ته زموږ د خبریال د وروستي سفر په اړه واوري.
دغه کور دی، دغه ونې دي، د دغه ونو نه دا خرابانې کېږي. ښه چې دلته لاس وباسې هغه کېږي، دغه ځایانې غونډ روشتې تېر کاشي دسې درته وایم.
د ازادي راډیو د دې ساعت په نننۍ خپرونه کې به تاسو ته وروسته د زهرو کاروان پروګرام وړاندې کوو. دا پروګرام په افغانستان کې د مخدر موادو د کښت، د مخدر موادو د قاچاق پر ضررونو باندې بحث پکې سوی دی. نو د دغو ټول مطالبو درویدو لپاره د ازادي راډیو سره پاتې سئ. اوس به ورسو کندهار ته. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی نن کندهار ته ولاړ. د ارګ خبر پاڼه وایي چې جمهور رئیس غنی به نن په کندهار کې د مدني ټولنې له استازو سره او د ښځو د حقونو د یو شمېر مدافعانو سره هلته خبرې وکړي. دا اوس را سره زموږ خبریال صادق رښتنی له کنداره په سکایپ کې را سره ملګری دی. صادق جانه، پروګرام ته بخیر راغلی. او د اشرف غنی د سفر جزئیات کاوریدونکو ته ووایه. دی دقیقا نن څه پروګرام لري هلته او ولې تللی کندهار ته؟
فرشتې، تاسو اوریدونکو ته یو ځل بیا سلام. بلې، ولسمشر کندهار ته په دوه ورځني سفر راغلی او تمه ده چې سبا د خلکو او مشرانو یو بیلوی غونډې ته وینا وکړي. ښاغلی جمهور رئیس نن په کندهار کې یو شمېر پروژې افتتاح کړې او د پروژو تر افتتاح وروسته د کندهار په کلي اردو کې د بېلابېلو خلکو سره لیدنې او کتنې پیل کړې چې د ولسمشر د مطبوعاتي ټیم په وینا نن د ورځې تر پایه به دغه لیدنې دوام وکړي او سبا به جمهور رئیس د کندهار د ولسانو یو بیلوی غونډې ته خبرې وکړي چې تر اوسه لا دغه وینا موضوعات رسنیو ته نه دي په ډاګه سوي. خو تمه ده چې ولسمشر به په افغانستان افغانستان کې د سولې روان بهیر او دغه راز د کندهار په دولتي ادارو کې د ځینو چارواکو د بدلون په اړه څرګندونه وکړي، ځکه چې تر دې مخکې د کندهار اوسیدونکو دغه ولایت په معرب برېښنا او عام روغتیا ریاستونو کې د یو شمېر ستونزو یادونه او شکایتونه کړي وو او په دغه ادارو کې د پراخ بدلون غوښتنه کړې وه.
د کومې پروژې نن پرانیسته صادق جان، تاسو ته معلومات درسېدلي دي؟
لومړی پروژه چې ولسمشر افتتاح کړه د $1 million په ارزښت و، چې کار یې په 2013 کال په فبروري میاشت کې پیل شوی و، چې په تېر روژې میاشت کې د جوړېدو چارې بشپړې شوې. دا یو لمریزه برېښنا پروژه ده چې د کندهار صنعتي پارک ته به برېښنا ورکوي.
او
دغه راز ولسمشر چې کندهار ته سار بلې
و بس ته دغه خپل په پروګرامونو باندې معلومات ورکړه چې دې کومې پروژې افتتاح کړې.
بله، لومړی خو ولسمشر چې کندهار ته سهار 9 بجې ورسېدی، هلته د خلکو او قومي مشرانو په حضور کې د ولایت نړیواله وای ډګر د احمدشاه بابا په نوم کې، او تر هغه وروسته ولسمشر د کندهار ښار څخه تر وای ډګر پورې چې کوم نوې سړک جوړ شوی دا غزیدلې سړک افتتاح کړ، او دغه جاده د کندهار د پخواني امنیت کمانډان جنرال ازیک په نوم ونومول. البته دغه دوه طرفه سړک د کندهار ښار له درای څخه شروع کیږي بیا تر وای ډګر پورې غزیدلې چې تقریبا 14.5 کیلومتر اوږدوالی او 20 متر بر لري، چې د جوړېدو چارې د $20 million په لګښت شپږ کاله مخکې اوس تازه ګټې اخیسته. فایننس کې د $20 million افغانیو په لګښت بله پرسیده.
دا د سکایپ چون ته په انټرنیټ کې را سره د ژغ کیفیت سم نه دی او خبرې دې قطع قطع کله راځي، نو بهتر به وي چې دغه معلومات چې دې څومره راکړل پر دو اکتفا وکړو. اورېدونکو زموږ همکار صادق رښتینی له کندهاره تاسې خبرې واورېدې چې نن د افغانستان جمهور رئیس سهار کندهار ته تللی، د کندهار هوایي ډګر یې د احمدشاه بابا په نوم کړی او یو شمېر پروژې هم پرانیستې دي. دغه مفصل رپورټ زموږ پر ویبپاڼه باندې خپور شوی، ازادي راډیو ټکی کام تاسې لوستلی سئ، او په نورو خپرونو کې به له کندهاره تاسې ته مفصل راډیویي رپورټ هم ولرو. دا سفر دوه ورځنی دی، سبا به دی د افغانستان جمهور رئیس په سبا په کندهار کې د خلکو له یو شمېر استازو سره هم وګوري او خبرې به وکړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د لوګر په ازره ولسوالۍ کې سیمه ایز چارواکي شکایت کوي چې هلته امنیتي وضعیت د نورو کلونو په پرتله خراب شوی دی. د ازره ولسوالۍ ولسوال حمید الله حمید نن د ازادي راډیو خبریال ته ویلي چې دغه د دې ولسوالۍ مواصلاتي لارې خلاصې نسی او دوی ته کوم کله ورونه رسیدل، نو شایي هلته یو بشري ناورین رامنځته شي. له د لوګر د ازره ولسوال حمید الله حمید سره نسیم شفق مرکه کړې ده، او د دې د مرکې په پیل کې د څه پوښتنه کړې ده چې ولې په ازره کې امنیت خراب شوی؟
د ازره د 15 ورځو خواوشا کېږي چې موږ باندې مکمل څلور طرف نه لارې بندې دي، مخالفینو په موږ باندې لارې بندې کړې دي، او نه مواد اتزاقیه او نه دوایی او نه مریضان انتقالیږي، او عوام په مشکلاتو کې دي.
ولسوال صاحب، او بخښه زما پوښتنه هم دا و چې ولې تاسو د خپل شکایت مرکز د لوګر ته یعنی سیمه ایزو چارواکو سره دغه مشکلات نه دي شریک کړي، او کابل ته موال ورکړی کنه، ولې اقدام نه ده سوی؟
جناب، اقدام سوی ده. نن دریم ورځ ده چې په خاکی جبار باندې کاروان را روان شوی ده. خاکی جبار نه په دغه چې په زنغوزۍ باندې چې دا راځي، نو دا شینونه ډېر راغلي دي، او مخکینی سړک په کلي شکل باندې تخریب شوی ده.
ولسوال صاحب، ستاسو امکانات هلته څنګه دي؟ پوځي امکانات هم څنګه دي؟ او خلک په څه حالت کې دي؟ د ژوند اسانتیاوې سهولتونه ورته څنګه دي؟
سهولتونه د عوامو په نسبت باندې په کلي شکل باندې خراب دي، او خلک شکایتونه زغ ډیر لري، او د دولت په حساب باندې دولت دومره مشکل نه لري لکه څومره چې عوام مشکل لري.
نو تاسو په نظامي لحاظ امکانات او تجهیزات لري، ځکه تاسو خو ول چې موثره یاست؟
منګه معاشره یو الحمدلله د مدینه ممخکی او پرونه مې درې بالا تیاری راغله مونږ ته مهمات او شیان کټ کړل او نور امر روان دي کمانډو را روانه ده او په ځمن کې سره اضافه ملي اردو راځي نو مونږ ولایت په جریان کې ده امید ده چې مونږ ته سبا بیګاتا یا بل ورځ کمانډو هم کوځي
کچېر مرستي ونه رسیږي خلکو تل څنګه چې تاسو یادونه وکړله دوايي غذایی مواد او داسې نور ضروري او غلمرني مواد چې دي نو څه ګمان کوي چې د خلکو مشکلات به لا پسې ډیر شي
مونږ سره کومک نه شي او دوامدار دغه لارې بندې وي نو غټ ناورین سره مونږ مخ کېدای شو
د ازرې ولسوال حمیدالله حمیدو چې د ازادي راډیو خبریال نسیم شفاق مرکه ورسره کړې وه او اوس اقتصادي خبرونه لرو اقتصادي خبرونه رحمت الله افغان وایي
افغان ولسمشر په کندهار کې د صنعتي پارکونو لپاره د شپږ میګاواټه سولري بریښنا پروژه پرانستله ولسمشر محمد اشرف خانی نن له دې سره په خوا کې په عینومینه کې د 350 بستریز روغتون او یو شمېر نورو سترو پروژو افتتاح لپاره کندهار ته تللی و د افغانستان د متشبثینو عالي بورد مشر رحیم الدین آغا چې له ولسمشر سره په دغه سفر کې ملګرتیا کوي ازادي راډیو ته وویل خغلی آغاز یاتوی چې د کندهار د صنعتي پارکونو جنراتورونه زاړه او لکاره لویدلی و چې ورسره یې په دغه ولد کې صنعتکارو ته هم زیان اړولی و د افغانستان د کانونو او پټرولیم وزارت وایي چې د شبرغان غاز د لیګ لپاره د 49 کیلومتر پایپ لاین د تیرولو چارې روانې دي د دغه وزارت وین عبدالقادر مدفین نازادي راډیو ته ول ټاکل شوی چې د دغه پایپ لاین لاره د شبرغان له خواجه ګوګردک لسیمه د مزار شریف د سری او برېښنا فابریکې او د جورجان او بلخ مستهلکینو ته غاز ولګول سي خغلی متفیزیاتوي چې دغه پروژې په پلي کېدو سره به په سلګونو کسانو ته په مستقیمه او غیر مستقیمه توګه کاری فرصتونه برابر سي او دا هم د کابل په بازارونو کې د جنو بهرنۍ اسارو په وړاندې د افغانۍ یو بیه یو امریکایي ډالر اتی افغانۍ 500 پوله یو سترلینګ پوند 100 افغانۍ 40 پوله یو اروپایي یورو 90 افغانۍ 80 پوله یو سعودي ریال 20 افغانۍ 10 پوله زر ایراني تومان 15 افغانۍ 15 پوله او زر پاکستانی کلداري 500 افغانۍ
دا ساجی رادیو وردون کورس په خبرونه کې د زهرو کاروان پروگرام خبرو دغه پروگرام هرونی په افغانستان کې د مخدر موادو پر ضررونو د مخدر موادو د قاچاق او د کشت پر ضررونو او د مخدر موادو د استعمال پر ضررونو بحث کوي نو که تاسو د دغه پروگرام علاقه مندي لري لطفا د دې خبرونه تر دوه مینیمایي د رادیو ته غوښونی سي پروگرام به په ولسنیم بجې پیل سی اوس یو نړیواله مسله راخلو د امریکا د متحدو ایالاتو حکومت پرون د بلوچستان د ازادۍ پاوڅ په نوم ډله چې بلوچستان لیبریشن آرمی ورته ویل کیږي د تروریستانو د سازمانونو په ډله کې واچوله د بلوچستان د ازادۍ پاوڅ د پاکستان څخه د پاکستان د ټولو لوی صوبې بلوچستان د جلایی د لپاره مبارزه کوله خو ولې د امریکا حکومت دا کار کړی زموږ همکار عبدالحی کاکر صاحب سره په سټوډیو کې دی کاکر صاحب تاسو خو د بلوچستان خپل د بلوچستان اوسیدونکی یاست او تاسو د یو ژورنالیست په هیڅ دغه د دې ډلې فعالیتونو په باره کې کافي معلومات لري د دوی په آینده په گذشته باندې خبر یاست تاسو ولې فکر کوئ چې څه فکر کوئ چې د امریکا حکومت په دغه وخت کې ولې دغه ډله چې له ډېرې مودې راهیسې د جلایی د لپاره مبارزه کوي د تروریستانو په لیست کې واچوله
دې ممکن دی د تحلیل په حساب ویلی سو چې دوه درې وجه کېدلای سي یو وجه دا ده چې له تیرو څو وختونو راهیسې ایران سره د دې ډلې تعلق ډېر شوی دی حالانکه پخوا داسې وله چې وسلوال چې کوم بلوچ وو په هغه باندې به ایران ډېر حساسیت ښودي ځکه چې سیستان بلوچستان
وو
نو دوی به دا ویرېدو چې هلته ملتپالنه بلوچ راپورته کېږي نو پخوا چې به بلوچ ځپل کېدل نو ایران به په هغه کې لاس وو خو دا اوس څه وخته داسې شوي چې د دوی چې کوم مشران دي د دغې ډلې بلوچستان لیبریشن آرمی د دې ډلې مشران هلته تللی دي. نو ممکن ده چې امریکا او ایران تعلق شرشه نه دی، نو پاکستان دا غوښت امریکا له ډېر وخته چې دا وکړي. او دوم دا دی چې د پاکستان وزیر اعظم یا لومړی وزیر ځي امریکا ته او ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره ویني، نو ممکن ده د هغه دپاره د مخکې دخه یو تیاری دی چې دغه وکړي. او دریم ده چې افغان طالبان باندې چې د پاکستان نفوذ ډېر دی، د سولې خبرې روانې دي، نو په دې پسې منظر کې یا شالید کې سړی د پرمختګ ته کتای سي.
کاکر صاحب، تاسو د ځینې کسان چې د افغانستان او پاکستان په باره کې مطالعه لري، د افغانستان او پاکستان د سیاسي حالاتو کتنه لري، دوی داسې فکر کوي چې د پاکستان حکومت په افغانستان کې د سولې معاملې لپاره خپلې ځینې غوښتنې د امریکا حکومت ته وړاندې کړې دي، او غالباً دا چې د امریکا حکومت دغه د بلوچستان او د ازادۍ پوځ د ترستان او پولیس کې شامل کړي، شاید افغانستان د سولې د معاملې سره څه ارتباط ولري. تاسو څه فکر کوئ بلوچستان کې خلک څه وایي؟
نه، ممکن ده داسې وي ځکه چې دوارخیزه تعلقاتو کې راکړه ورکړه وي، او یعنی دا مو ویلای سو امکان دی، یعنی مکره نه شو ویلای. البته داسې چې د تحلیل په کچه مو ویلای سو چې داسې امکان دی چې پاکستان دپاره دا یو ښه فرصت و چې امریکا دې ته وهڅوي، ځکه تر دې له مخه هم نور هم تیری کې طالبان پاکستان دا ډلې هم بندیز لاندې راغلي دي. نو ممکنه ده دا یو ښه فرصت و چې افغان طالب په اړه دی خبرو اترو ته کښېنول، او پاکستان ته یو فرصت و چې امریکا دې ته وهڅوي چې دغه یو شر سره وکړي. نو ممکن ده دغه دا ټولې خبرې ورسره تړلي.
او بل دغه خپله په بلوچستان کې څه رقم انعکاس کړی دی خبر خپله په بلوچستان کې بلوچانو، که تاسو ته څه معلومات راغلي وي د دې عکس العملونه څه دي د امریکا د دې کار
د بلوچانو دپاره؟ یو ممکن ده دا یو ډېر غټ ګزار په دې معنی وي چې بلوچان په دې نیت و چې د پاکستان چې د امریکا سره تعلقات خراب سي، نو ممکنه ده په خړو وبو کې به موږ ماهیان نسو. نو دوی دا تمه کوله چې ممکن ده د امریکا لخوا موږ په یو شکل نه شکل کې کنی په ډیپلوماتیک توګه تقویه سو. نو دا به همیشه د دوی سترګې هغه وي. عملا دا سی و نه و، دا بیله خبره ده، خو د امریکا لخوا ځخه دا بندیز لګیدل نو دا ښکاره پیغام دی بلوچ ته چې ستاسو په وسلواله مبارزه کې که ستاسو دا فکر وي چې کله به امریکا په یو کچه نه کچه کاغه په انساني بنیادو وي که په بله بنیادو وي له موږ دپاره نرمه ګوښه ولري، هغه نسته. دا د البته چې کوم هلته د هغو په فعالیتونو دي، ممکن ده چې پره فعالیتونو باندې یې زیات اغیز ونیسي، ځکه چې امریکا خو له دوی سره تعلق هم نه لري، نه ارتباط لري، نه داسې راپورونه دي. البته داسې په سمبولیکه توګه بلوچ ته دغه یو پیغام دی چې په دې دغه کې امریکا له تاسو سره یا که تاسو دا هیله کوئ چې امریکا به کله راځي او موږ مرسته به کوي هغه بنوي.
پاکستان کې لوی ګوندونو د پاکستان حکومت تر اوسه عکس العمل لکه چې نه دی څرګند کړی. زه دا اوس د عمران خان د ټویټر حساب ته ګورم، صفحې ته ګورم، هلته څه نه دي لیکل شوي. پاکستان خارجه وزارت د امریکا د حکومت پر دې اقدام څه خبرې کړي یا نورو سترو حزبونو؟
نور هم نه دي کړي، حزبونو هم نه دي کړي، سیاسي ګوندونو په ټویټر باندې خو په دې باندې بحث روان دی شاوبه دواړه. خو چې کوم مطرح خلک دي یا مطرح ادارې دي هغه له تر اوسه څه نه دي. ممکن د پاکستان بهرنی چارو وزارت څه ووایي او د پاکستان وزیر اعظم ممکن دی نه ووایي، خو وزارت شای ووایي. او پاتې سو سیاسي ګوندونه زیاتره داسې وي چې هغه په ځینو کیسو کې بیا دوی چپ پاتې سي. ها، دا ممکن ده چې د بلوڅ له خوا د بلوڅ کې ملت پاله دي سیاسي ګوندونه دي د پارلمان له لارې سیاست کوي، هغه ممکن ده یو نظر ورکي او وروسته یې ورکي. خو پاکستان کې سیاسي ګوندونه چې دي هغه د بلوچ په مسله کې شای په دارنګ کې سو کې دوی شپ شانه ولي وي ډیر نه پروډوسي.
ډیر مننه کاکر صاحب. او دوی کوم تاسو زموږ د همکار عبدالحی کاکر تحلیل واروید د بلوچستان د ازادۍ پوت چې د امریکا متحده ایالاتو تازه د ترستان په ډله کې ګڼلې دی.
ازادي رادیو ته وګونئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
اوس په ورسو اکرام الله اکرام د کابل د نن ورځپاڼو ته کتنه لري.
د کابل چاپ د نن ورځې ورځپاڼو د قطر د راتلونکي بین الافغاني خبرو اترو په اړه مقاله او تبصرې خپرې کړې دي. مسیر ورځپاڼې لیکلي دي چې د قطر بین الافغاني ناستې ته څوک ورځي او څه پایلې به ولري. وړاندې په سر مقاله کې راغلي دي چې ټاکل شوې دغه غونډه د رواني جولای میاشتې په 8 او 9 نیټه د المان او قطر په قربتوب په دوحه کې جوړه شي. خو د سر مقالې لیکوال پوښتنه کوي چې د ناستې اصلي هدف څه دی، څوک وربلل شوي، او د افغانستان د سولې له پروسې سره څه مرسته کولی شي. د لیکوال د معلوماتو له مخې چې دغه غونډې ته 60 کسان وربلل شوي چې مهمې سیاسي څېرې پکې نه ښکاري. سرمقال لیکونکي لیکي چې په وربلل شویو کسانو کې ډېری هغه افغانان دي چې د جرمني تابعیت لري او یا هم د مدني ټولنو په نوم په افغانستان کې د سفارتونو پروژې پر مخ وړي. د سرمقالې لیکوال باور لري چې کله دغه ناستې کیږي نو باید مهم او نفوذ لرونکي کسانو ته پکې د ګډون بلنه ورکړل شي تر څو هلته د افغانستان د خلکو د یوې کتلې په استازیتوب خبرې وکړي. په سرمقاله کې وړاندې راغلي دي چې دې غونډې ته دولتي کسان هم بلل شوي خو د حکومت د استازو په توګه نه بلکې د اشخاصو په توګه. خو د سرمقالې لیکوال په دې باور دی چې په دې ناسته کې حکومتي کسان د دولتي استازو په توګه برخه نشي اخیستی نو د دې او د مسکو د غونډې توپیر نشي کېدی. د سرمقالې په پای کې راغلي دي چې همدې مسایلو ته په کتو سر له اوسه فکر کیږي چې دا ناستې ښې پایلې نه لري او د سولې له اصلي مسیره پر بله خوا مزل دی. سرخط ورځپاڼې بیا دې ناستې ته هیله مندي ښودلې او په یو مطلب کې لیکلي دي چې دا د سولې د پروسې لپاره یو بل مهم پړاو دی. په مطلب کې د یو شمېر کارپوهانو په وینا لیکل شوی دي چې د افغان سولې پروسه خپل اصلي پړاو ته رسېدلې او د دغه پړاو له پیل او مثبتو پایلو سره به په هیواد کې روانه جګړه پای ته ورسیږي. په مطلب کې وړاندې راغلي دي چې اوس نو د جګړې ښکېلو اړخونو ته پکار ده چې دا پروسه په ښه ډول مدیریت کړي. د مطلب لیکوال همداشان غوښتنه کوي چې باید د بین الافغاني خبرو اترو پروسه د افغان حکومت له لوري مدیریت شي، نه د هغه اشخاصو له لوري چې له کلونو راهیسې په هیواد کې د جګړې او تاوتریخوالي لامل ګرځېدلی دي. او هیواد دولتي ورځپاڼې د دغه غونډې په اړه لیکلي دي چې په دې ناسته کې باید د افغانانو په مالکیت د سولې لپاره پریکړه وشي. د ورځپاڼې په سرمقاله کې وړاندې راغلي دي چې که څه هم په دې ناسته کې د حکومت استازي د حکومت په نمایندګۍ برخه نه شي اخیستې نو ښکاره ده چې د غونډې پایلې به هم ښې نتیجې ونه لري.
اوس ورځو هلمند ته. زموږ همکار الیاس دایی په وروستیو کې د هلمند د کجکي ولسوالۍ ته تللی و او له هغه ځایه یې دا جالب رپورټ برابر کړی دی په ګډه به سره واورو.
د تنګي څخه د باندې د جنگ په اوله کرښه کې د ملي اردو سرتیرو یو مهم پوستې ته ځو. دلته هم د تل په څیر د جنگ لومړۍ کرښه ته تلل یوازې په هموی ټنګونو کې شونې دي. دلته د کورنۍ شمیر لږ دی. د اکثرو سره یې زما لیدل له وړاندې سوي دي، ځکه نو د تنګي په نړېدلي بازار کې د معمول په څیر د ماشومانو تکرار څیرې وینم چې موږ ته سلام کوي. زموږ ټنګ اول دی او په سرعت مخته ځي، ځکه نو د کنډک کومندان د ګرمن دوست نظر اندربي د ټانګونو ترمنځ فاصله او د رفتار معاینه اندازه غواړي. د تنګینه لري د لویو پوستو ترمنځ د ماینونو خطر سته، ځکه نو د اردو سرتیري ځینې پلچکونه او مشکوک ځایونه ګوري او بیا له هغه څخه تیریږي. موږ د تنګي په لویدیځ کې د فولادیاک په نوم مشهورې ټولۍ ته ورسېدلو. د دې ځای یو سرتیری چې نوم نه راشي دغه ترکشونو په اړه معلومات راکوي چې د سیمې طالبان د دوی په ضد کاروي.
انده مخامخ زیان انداخ کوي، دغه غونټه ترکاش دی، دغه کور دی، دغه ونی دی، دغه ونو نه انداخ را باندې کیږي. ها چې دلته لا صبح سیغه کیږي دغه زیان غون رويشت ترکاش دی سي درته ما سان او ته داسې پويګو ته دغه زین انداخ
کته هم د پوسټل وړ کجه کې ته نږدې د هلمند سند پر راستاړخ د زمینداور خواته پر یو لوړ غونډې پرته ده. خو د طالبانو هغه وسلوال پر تمام ورځ ډزې کوي چې د ملي اردو د ټولۍ د کمانډان په خبره تازه راغلي دي. په کجکی کې د ملي اردو د کمانډان د ګرمن دوست نظر اندره بیرته د طالبانو سره د یوې درنې خورستۍ جګړې کیسه کوي.
700 نفر حمله کړ، د 700 نفر تقریبا 45 نفر کشته داد، دیگه زخمی تا 90 نفر رسید. ولیش خدا د زمین زد. 4 موتر مازدا بود که دمیج آمد مهمات کو میخواست ای پوزه را جمع کنه. ای پوستا را یک توله ما همو جفتیرگی است، یک توله است، 60 نفر است بود
دمو پوزه
دانم پوزه همو چند پوستا خطی اول ها دیگه اینجا پولیس زیاد، پولیس ریزرف هست، محلی است این تا اینجا را او میخواست تا اینجا را ما کمال جمع کنه، اینجا را خط شه اینجا را
همه پوزه را کمربند بسازه
بنده اینجا که برسه که اینجا میرسه
آخو میرسه
بازی جا بسیار زیاده چی شد یک هفته کم کم جنگ میکرد. ما به یک تاکتیکی را اجرا کردیم که ایره بسیار پذیرایی کردیم، دشمنه کنید اینجا رسیدیم سالش. او تاکتیکی ما بود که نمیماندیم که انداخت کنیم بخاطر خب جمع شد. یکی بسیار زیاد جمع شد، دیدیم که جمع شد، ما گفتیم ایناله بدر افت آوان سرش میشید. یک اسپیجنین بود، دشکه بود، تمام سلاح سقیل یک دم اور شد سرش. یعنی بود که ساعه خرد بود این نگاه نظامی، چیزی که ما چیز کردیم ارزیابی کردیم، ما اینجا اگیسارم بردیم جا بر جا کردیم، ساعه خرد بود دفر فرقش خورد.
سره لدی چه هر کال ده هوا ده تودیو دلو سره په هلمند که ده طالبان پا بریدون که زیادوالی رازی خو د ملي اردو د دریم کندک کمانډان وایي د تیرو څلور میاشت راهیسې د طالبانو په ټلیزو بریدونو کې د پام وړ کموالی راغلی دی. اما دلته د میشتو سرتیرو نه یوه د نوم نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل په هغه وروستي برید کې چې څه موده مخکې د پولیسو پر اړوند پوستو وسو شپږ تنه پولیس ووژل شول او یو شمېر نور ټپیان شول. د طالبانو ویاند کاري محمد یوسف احمدي د دریم کنډک د کمانډان لخوا دوی ته د اوښو تلفاتو کې سر رد کړه او دا یې د دولتي سرتیرو تبلیغات وبلل. محمود الاستایی د ازادي راډیو هلمند د کجکي تنګی.
د ازادي راډیو اوریدونکو دولس نیمې بجې دي. نوریاس نوری د ازادي راډیو د دې ساعت د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی نن کندهار ته د سفر په ترڅ کې په دې ولایت کې یو شمېر پروژې پرانیستي. د جمهوری ریاست څخه په خبره شوې خبر پڼه کې ویل شوی چې ولسمشر غنی د ټولګټو پروژو د پرانیستلو ترڅنګ د غرض د کندهار له مشرانو، عالمانو، ځوانانو او د ښځو سره جلا جلا غونډې هم کوي. د تخار ولایت چارواکي وایي چې د وروستیو عملیاتو په ترڅ کې د دې ولایت یو شمېر سیمې له وسلوالو طالبانو تصفیه کړي. د 212 پامیر قلو اردو رئیس ارکان محمد علي یزداني وویل چې په تېرو څو ورځو کې د بهارک ولسوالۍ ډېر کلي له وسلوالو طالبانو تصفیه کړي او هغوی ته یې ډېره مرژوب لاړولې. د امریکا متحدو ایالتونو د بلوچستان د ازادۍ غوښتونکو پوځ په نوم بیلتون پاله ډله تروریستي ګروپ وباله. واشنګټن ویلي منابعو ته د دې ډلې د لاسرسي مخه نیسي څو د بریدونو له پلان او ترسره کولو پاتې شي. د ملګرو ملتونو له ملاتړه برخمن دي. لیبیا د حکومت یا روغتیا وزارت ویلي ترابلس ته نږدې د کډوالو د توقیف پر یوه مرکز په هوایي برید کې 40 کسان وژل شوي او اتیا نور ټپیان دي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین دفاع وزیر ته امر ورکړی چې د سمندري ځواک شمالي اډې ته ولاړ شي او د هغه تحقیقاتي کوچني اوپتل په اړه څېړنه وکړي چې کرملین ویلي په کې د اور د لګېدو په پیښه کې د او جګړو افسرانو په ګډون د عملیې ټول 14 غړي وژل شوي دي. او د کرکټ په نړیوال جام کې نن کوربه انګلستان له نیوزیلند سره لوبه کوي. د دوی لوبه په ځایي وخت په 10:30 بجو د انګلستان په د دورهم په چستر لو ستریت استادیوم کې پیلېږي. تمه ده سبا د افغانستان د کرکټ ملي ټیم خپل وروستۍ نهمه لوبه له ویست انډیز سره وکړي. افغانستان اته پر لپسې لوبې بایللې او اس ویست انډیز یوازې وګټلې ده.
اوریدونکو د خبرونې نور تربیه به جی پوری چې څومره وخت پاته د یغم او زموږ همکار په نافې همت ته ورکړی دی. د زهرو کاروان پروګرام وړاندې کوي.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زما سلامونه او نیکی هیلې ومني. زاد النافی همت یم او تاسو ته د زهر کاروان خبرونه وړاندې کوم. د نن په خبرونه کې په دې اړه راپور لرو چې افغانستان ته د حقوق کیمیاوي موادو قاچاق ډیر سوی چې د نشي موادو په جوړولو کې کار ځنی اخیستل کیږي. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لمړی ستاسو پام د نشي موادو په برخه کې د ونی په بهیر کې مهمه پیښته راګرځو چې مسکه هوته کې وړاندې کوي.
په کابل ښار کې د نشي موادو د قاچاقونکو یوه شبکه او نږدې 40 تنه خرڅونکي ونیول شول. د کابل امنیه قمندانې ویان فرامرز فردوس ازادي راډیو ته وویل په لومړیو عملیاتو کې چې له نشي موادو سره د مبارزې پولیسو او ځانګړو امنیتي ځواکونو د سرطان د میاشتې پر څلورمه نیټه د کابل ښار د درېمې امنیتي حوزې په سیمه کې وشول. په نتیجه کې د قاچاقونکو شبکې دوه مشران ونیول شول. دغه ډول د کابل امنیه قمندانې له نشي موادو سره د مبارزې پولیسو د کابل ښار په وو حوزو او پغمان ولسوالۍ کې د نشي موادو ولس خرڅونکي په داسې حال کې نیولې چې پر معتادینو باندې نشي مواد خرڅول. نو دې سره یې نږدې 10 کیلوګرامه نشي مواد هم نیولې چې 1040 نشي ګولۍ دي. په سالنګ ولسوالۍ کې شپږ کیلوګرامه نشه یي مواد په داسې حال کې ونیول شول چې د افغانستان له شمال څخه کابل ته قاچاق کیدل. د پروان ولایت د امنیه قمندانۍ په خبر پاڼه کې راغلي چې له نشه یي موادو سره د مبارزې پولیسو د سرطان د میاشتې پر څلورمه نیټه په سالنګ ولسوالۍ کې د تلاشۍ پر مهال په یوه کورلا موټر کې یو نیم کیلوګرام ترګیاک او یوه لارۍ موټر کې پنځه کیلوګرامه چرس ونیول. موټر چلوونکي هم د دې موادو د قاچاقو په تور نیول شوي دي. او د نړۍ وروستۍ پیښه دا ده چې په تیرو دریو میاشتو کې د نشه یي موادو او قاچاق کوونکو نیول ډیر شوي دي. له نشه یي موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز ویاند خالد محید د سرطان د میاشتې پر څلورمه نیټه خبري اعلان ته وویل د 1998 کال په لومړیو دریو میاشتو کې په مجموعي ډول 258 پیښو دوسیې له 321 تورنو کسانو سره د مرکز ته سپارل شوي دي. په داسې حال کې چې د 1999 شمسي کال په وروستیو دریو میاشتو کې 106 اتیا دوسیې له 230 تورنو کسانو سره د مرکز ته سپارل شوي وي.
در جمع بازداشت شدگان 70
په نیول شوي کسانو کې 2 کسانو یې غوښتل چې د حامد کرزي نړیوال هوایي ډګر له لارې نشه یي مواد بهر ته قاچاق کړي. په تیرو دریو میاشتو کې 293 کسان نیول شوي چې 14 د عامه خدماتو کارکوونکي او 9 ښځې دي چې د اړتیا او قضایي مرکز ابتدایه محکمې له 150 څخه نیولې بیا تر 10 کالو پورې په بند باندې محکوم کړل.
د یادونې وړ ده چې په تیرو دریو میاشتو کې د نشه یي موادو ډېرې قضیې او نشه یي موادو قاچاق کوونکي په کابل کې نیول شوي دي.
مسکا هوتک و چې د نشه یي موادو په برخه کې د ونې مهمه پیښه راوړولې. د نن په خبرونه کې مستاسل لپاره دا مطالب چمتو کړی دی. په دې اړه راپور لرو چې افغانستان ته د هغو کیمیاوي موادو قاچاق ډیر سوی چې د نشه یي موادو په جوړولو کې کار ځنې اخیستل کیږي.
نظر به سال گذشته قاچاق
په ټول په پرتلا د خيخي قاچاق ډیر شوی.
د روزګان ولایت په اړه هم راپور لرو.
موږ به فورونه مرته کړی و در تاریخ پوری هغه به تاریخ نن ځان نه کړول خلکو به قرض زه غوښتي موږ به درلو دي نه.
دا چې نشه د انسان پر پازه ستونی او غوږو باندې سناور اغیز لري په دې اړه له ډاکټر محیب الله مشوانی سره مرکه لرو.
چې کله هم ماشوم دلته راشي ورکوټه ماشوم چې نوې زیږیدلې غوږی خرابې مونږ اولې پښتنه دا کو چې په کور کې څوک سیګریټ خو نسکي.
د احمد ظاهر په نوم یو معتاد وایي چې په مصر کې لوړې زده کړې کړي او کاري تجربه هم لري خو اوس د نشې له امله څوک کار نه ورکوي.
زه به چې خمار بوم لکه بېګانه د کار چې پرته ورته هېڅ په ما بده کیسه کې بنوم چې څوک دي.
او د خبرونې په پای کې ډرامه هم لرو. په ډرامه کې به واورو چې په نیمه شپه کې د کبیر لالا د کور دروازه څوک ټکوي او وروسته به څه پېښ شي.
وسره پورته سه دروازه ټکیږي.
څه شی دروازه ټکیږي؟
اوس د خبرونې لومړی مطلب ته راځو. له نشه یي موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز افغانستان ته د هغو کیمیاوي موادو د قاچاقو د ډېروالي خبر ورکوي چې د نشه یي موادو په جوړولو کې کار ځنې اخیستل کیږي. د دې مرکز ویاند خالد محید وایي چې له نشه یي موادو سره د افغان دولت د مبارزې په نتیجه کې اوس نړیوالو بازارونو ته لږ تاریخ قاچاق کیږي خو له ګاونډیو هیوادونو څخه بیا افغانستان ته د هغو کیمیاوي موادو قاچاق ډېر سوی چې د نشه موادو په جوړولو کې کار ځنې اخیستل کیږي. امنیتي کارپوهان افغانستان ته د دې ډول کیمیاوي موادو د قاچاقو دلیل د افغانستان د هیروینو لپاره په نړیوالو بازارونو کې د مافیایي ډلو ډېره غوښتنه بولي. په دې اړه مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې محمد ایاز ترنکی وړاندې کوي.
د افغان دولت تازه څېړنې ښیي چې افغانستان ته د کیمیاوي نشه یي موادو د قاچاقو له ډېرېدلو سره یو ځای د هغو پریکرسرونو او کیمیاوي موادو قاچاق هم ډېر سوی چې د هیروینو په جوړېدلو کې کار ځنې اخیستل کیږي. د ملګرو ملتونو د سازمان په تازه راپور کې هم راغلی چې د نشه یي موادو د تولید او قاچاقو بهیر او وضعیت پیچلی سوی دی. له همدې امله باید د مؤثرې او ګټورې مبارزې لپاره د دولتونو ترمنځ همغږي ډیره او د دولتي او نادولتي ادارو ظرفیت لوړ کړل سي. د نشه یي موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز ویان خالد محید وایي د تیرو کلونو په پرتله د افغان دولت ادارو ظرفیت لوړ سوی چې په نتیجه کې یې له افغانستان څخه بهر ته د تریاکو د قاچاقو کچه ټیټه سوې خو له نورو هیوادونو څخه بیا افغانستان ته د کیمیاوي او مصنوعي نشه یي موادو قاچاق ډیر سوی دی.
نظر به سال گذشته قاچاق
د تیر کال په پرتله د ښیښې قاچاق ډېر شوی چې په دې برخه کې لاسته راوړنې او د دې ډول نشهیي موادو نیول هم ډېر شوي دي. پخوا به سرحدي سیمو کې د هیروینو او مورفینو نیولو دا ښودله چې دا مواد په افغانستان کې جوړیږي، خو اوس څېړنې او شمیرې ښیي چې د نشهیي موادو د تولید ځای بدل شوی او له افغانستان څخه نورو هیوادونو ته د نشهیي موادو قاچاق هم کنټرول شوی دی.
د ملګرو ملتونو له نشهیي موادو او جرمونو سره د مبارزې اداره یا یو ان او ډی سی له نشهیي موادو سره مبارزه په هغه صورت کې ګټوره بولي چې دولتونه حساب ورکړي او د روغتیایي او اجتماعي خدماتو داسې معیاري ادارې ولري چې د عدالت تر څنګ د نشهیي موادو له امله زیانمن شویو افغانانو ته روغتیایي خدمات هم ورسوي. له نشهیي موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز وایي چې د افغانستان امنیتي ادارې یوازې په تیرو دریو میاشتو کې د نشهیي موادو د قاچاقو په تور 321 کسان نیولي دي. له دې ډلې څخه 203 کسان یې له یوه څخه نیولي بیا تر دیرشو کالو پورې په بند باندې محکوم شوي دي. د کورنیو چارو وزارت پخوانی معین او امنیتي کارپوه میرزا محمد یارمند د نشهیي موادو د قاچاقو او استعمال په برخه کې دولتونه او نړیوالې ادارې په بېغوري تورنوي او زیاتوي چې دې ادارو له نشهیي موادو سره مبارزې ته لومړیتوب نه دی ورکړی او مبارزه یې د عمل پر ځای یوازې د عکس العمل بڼه لري.
د نشهیي موادو قاچاق د هر کال په تیرېدو سره ډیریږي. په ځانګړي ډول دا خبره د یادولو وړ ده چې موږ د نشهیي موادو د وقایي پروګرامونه نه لرو. دلته څو موضوعات مهم دي چې باید نړیواله ټولنه پام ورته وکړي. لومړی دا چې باید نړیوال مارکیټ یې وتړل شي. دوهم دا چې باید په نړیواله کچه یې غوښتنه راکمه کړل شي چې په میلیونونو ډالر افغانستان ته رانه وړل شي.
تیر کال په کابل او اسلام آباد کې دوه کانفرنسونه جوړ شول چې په هغو کې د سیمې کارپوهانو د سیمې په کچه له نشهیي موادو سره د مبارزې د ستراتیژۍ پر یوه طرحه بحث کړی و، خو دې بحث نتیجه ورنه کړه او ستراتیژي جوړه نه سوه. ښاغلی یارمن وایي چې د افغانستان د نشهیي موادو له امله ګاونډیو هیوادونو ته هم زیان رسیږي، خو بیا هم ګاونډي هیوادونه لیوالتیا نه لري چې له افغانستان سره په ګډه د نشهیي موادو پر ضد مبارزه وکړي.
محمد ایاس تر نکو چې له ګاونډیو هیوادونو څخه افغانستان ته د هغو کیمیاوي موادو په اړه راپور راوروچی د هیروینو په جوړولو کې کار ځنې اخیستل کیږي. اوس روزګان ولایت ته ځو او هلته د بزګرو حال اخلو. د روزګان ولایت بزګران وایي چې شنې خونې د کوکنارو ښه بدیل دی. کومو بزګرانو ته چې شنې خونې جوړې سوي دي هغوی اوس کوکنار نه کوي. د دې موضوع تفصیل به د شریف الله شرافت په راپور کې واورو.
د اورزګان ولایت مرکز ترینکوټ یو شمیر بزګران وایي په دغه ولایت کې شنو خونو ښه پایله ورکړې او د کوکنارو ښه بدیل دی. د دې لډلې یو هم حاجی امیدالله دی چې مخکې په خپله ځمکه کوکنار کرلی وه، خو اوس یې د ترینکوټ ښار اړوند په خیرو کاري سیمه کې پر یو جریب ځمکه شنه خونه درولې او سبزیجات یې په کښې کې کرلي دي. د ازادي راډیو ته وویل له کله چې له کوکنارو څخه لاس پر سر سوی او د شنې خونې کاروبار ته یې مخه کړې نو اقتصاد یې قوي سوی او ښه ژوند لري. دی وایي دغه شنه خونه دولت ورکړې او هره ورځ په اوساته ډول د 8000 افغانۍ څخه نیولې تر 9000 افغانۍ پورې عاید لاسته ترې راوړي.
مخکې خونه چې د توک کوکنار به مې کرلې هغه به کوکنارو به افله مرضونه پسې واستله، مور به پورونه مورته کړي وه در تاریاکو پورې، هغه به تاریاکو نتیجه نه کړوله، پورونه به مې هم دغسې راپسې ودرېدله، خلکو به قرض اسه غوښتي موږ به درلودی نه. او اوس چې په دغه شنه خونه لګیا سوي نه بس د چا قرض راباندې دي او دا یاله مې ګوله برابري د هغو نه بس د بل داسې ناوړه کار سره ګرځولی یم.
له دغه شنو خونو څخه نه یوازې بزګران ګټه اخلي بلکې وزګاره کسانو ته هم په کښې کې د کار زمینه برابره سوې. د دوی له ډلې یو هم علي محمد دی چې مخکې د بېکارۍ څخه د نورو خلکو په مځکه کوکنار کرل او یا به یې هم روزانه کول، خو اوس په شنه خونه کې په مزدوري د سبزیجاتو پالنه کوي.
مخکې مې بازار کې به یا روزانه کوله یا به مې تاریا کرله، نن ګر اوس راغلی یم په دغه شنه خونه کې بس دلته خپله یو خواري کوم یا خو ډوډۍ برابرول دغه کې بس هر یوه ته ښه ده یا ډوډۍ برابرېږي.
د علي محمد او حمیدالله تر څنګ شولي هم له هغه وروسته د کوکنارو څخه لاس پر سر سوی کله چې دولت یې پر ځمکه شنه خونه ورته درولې. د ازادي راډیو ته وویل چې له یادې شنې خونې څخه ښه ګټه لاسته راوړي.
روزګان کې خو بل کار نه و، بیا کوکنارو د کوکنارو کروندې مو کرلې، دغه ګرنوتونو د کوکنارو په بدل کې راووته، موږ د دولت څخه ډېر راځي، موږ د دولت نور کانجادي هم غواړو چې داسې پروژې پلي کړي، یعنې مقصد د تاریاکو تباهي اسونې زیاته وه، یعنې ګټه هم نه وه، مقصد موږ په ستړي و په سرګردانه وو، یعنې د دغه اصول بېسده ډېر دي، عاید یې د دغه تاریاکو ډېر دي.
د اورزګان ولایت د کرنې او مالداری ریاست مسولین هم وایي چې په دغه ولایت کې شنو خونو شو پایل ورکړي او د کوکنارو شو بدل دي. د دغه ادارې مشر احمد شاه خیری ازادي راډیو ته ویل چې یادې خونې نه یوازې د کوکنارو شو بدل دي، بلکې دغه ولایت یې د سبزیجاتو لاړخه هم پر ځان بسیا کړي.
څرنګه چې موږ د بعضو شنو خونو د پښتنانو څخه پوښتنه کړې، راپورونه هم ترلاسه کړي دي، دوی له دغه شنو خونو څخه ډېر ښه عاید په لاس راوړی دی. هغه غټو شنو خونو څخه یې د کال په اوږدو کې تقریبا 100,000 عاید ترلاسه کړی دی چې دا د بزګر لپاره د خلکو لپاره یو ډېر ښه عاید دی.
خیری وایي په تیرو دوه کلونو کې په دغه ولایت کې د زراعت ریاست او د تغییر اقلیم پروژې 115 غټې او کوچنۍ شنې خونې جوړې کړي بزګرانو ته. نوموړی زیاتوي چې دوی پلان لري دغه ډول شنې خونې نورې هم جوړې کړي، ځکه د ده په خبره چې شنې خونې د کوکنارو ښه بدیل دی.
د زهرو کاروان د ازادي راډیو د ځانګړي خپرونه په افغانستان کې د نشې توکو د تولید، قاچاق، استعمال او په وړاندې د روانې مبارزې په بیلابیلو اړخونو بحث کوي. د زهرو کاروان
هر شنبه د ورځې له 12:30 تر 1 او تکراری پس له دې هر چهارشنبه د ورځې له 12:30 تر 1 له ازادي راډیو څخه اوریدلی شئ.
درنو اوریدونکو، تاسو ازادي راډیو اوریچ پر مزنی سپو سربیره په 100.15 اف ام سپو باندې هم اوریدلی شئ. اوس پر دې موضوع خبرې کوو چې نشه د انسان پر پازه، ستونی او غوږو باندې څه ډول ناوړه اغیز کوي. ډاکټران وایي هغه محتاجین چې د خولې او پزې له لارې نشي مواد استعمالوي، لږ وروسته د هغوی د ستوني، پزې او غوږونو فعالیت ګډوډ کیږي. دا چې نشه ولې د انسان پر پازه، ستوني او غوږونو ناوړه اغیز کوي، په لنډ مهال او اوږد مهال کې زیانونه څه دي؟ محتاجین تر څومره وخته پورې د دغه ډول ناوړه اغیزو څخه ځورېږي؟ په دې اړه زموږ همکار محمد ایاز ترنک له ډاکټر محیب الله مشواڼي سره مرکه کړې او په پیل کې یې پوښتلې چې په عمومي ډول نشه د انسان پر ستوني، پزه او غوږونو باندې څومره ناوړه اغیز لري.
ځینې داسې نشه یي توکي دي چې هغه د پوزې د لارې غسل کیږي، ځینې بیا داسې وي چې هغه په سګرټ کې څکول کیږي، او بیا ځینې داسې وي لکه د مایاتو په شکل کې یا د الکوهلو په شکل کې غسل کیږي. د پوزې د لارې چې کوم نشه غسل کیږي، د هغې سره عارضي په پوزه باندې کوم علائم د هغوی راځي، لکه پوزه بندېدل، خوشبوئی یا د بدبوئی حس ختمېدل. د دې علاوه پوزه چې کله هم بنده شي، هلته پړسوب پیدا شي، د هغې سره بیا سانوزټ کیږي او میکروبونه پیدا کیږي. داغه سره بیا داسې وشي چې زمونږ کم تنفسي لار ده، داغه پرده چې داغه بیهوش شي، داغه سره بیا ردینه چې مخ کې بیا مونږ زو لکه وای شراب دي، داغه سره بیا داسې وی چې په هغه وخت باندې په دمره سوزش او دمره خرابېدل دا ور سره جوړي، کله چې هغه په وینه کې جذب شي، د غوږ په اعصابو باندې یا حسي سچې د پاغه باندې اثرات پریوزي. د دې نه علاوه بیا نور روس سرطانونه د پوزې مری یا د وچې غاړې سرطانونه داغه نه بیرستو پیدا کیږي. زمونږ د تنفسي لار چې څومره ده، په دې کې کومه پرده چې دا د دې کمی حجري وي، پاغه باندې واړه واړه تارونه وي یا داسې ویښتو په شانت هغه تسهیلیا وي، هغه مکمل حرکتونه کوي. کله چې هر قسم نشه واغسل شي، داغه سره دا بے هوشي کیږي، التهابي کیږي، میکروبي کیږي، مشکل ورته پیدا کیږي. او بل کله چې دا ډیر وخت پاره وي، نو بیا داغه نه بیا مونږ دا سوچ ویل چې سرطانونه واغه طرف ته بیا دا نور مشکلات دوی ته پیدا کیدلی شي.
ولی نشه د انسان پر غوږونو باندې ناوړه تاثیر لري؟
د پوزې په شاتنی حصه کې د غوږ د منځنۍ حصې یو ټیوب دی، یوه لار د هغه د غلطه خلاصي کې کوم چې زمونږ د غوږ د منځنۍ حصې فشارونه برابروي. چې کله دا خلک سیګرټ وڅکي یا چرسو یا هر قسم نشو کې، هغه سره د اسټیشن ټیوب یا د غلاره بندیږي، نو غوږونه ورسره بند شي. او بل چې د ډیر وخت لپاره کله دا استفاده شي، دا په وینه کې شاملېږي، په وینه کې شامل شي، د دې نه بیا د غوږ کم داخلي حصه چې ده، په کم کې چې اعصاب دي، هغه اعصاب خرابوي، د منځ وړي. او کله چې دغه اعصابي حصه د منځ نه وي، هغه بیرته بیا جوړیږي، نو د خلکو اورېدل هم مکمل ورسره ختمېږي د وخت سره. چې کله هم پودر په پوزه باندې ولګيږي، دا غي سره د وینې رګونه د دې سره تنګيږي، اولته وینه کمه زی پوزله. کله چې هم پوزه ته وینه کمه لاړ شي، دا غي سره پوزه وچه شي، د پوزه افرازات هم سره ډیریږي. او کوم خلک چې شراب څکي، وخت کې ور سره سیګریټ هم استفاده کوي، نو دغه وجه ده چې 15 چند زیات پاغو کې سرطان د پیدا کېدو چانس وي یا پاغو کې دغه خطر وي.
په نشه یي موادو کې کوم یو یې ډیر د ستوني او د غوږونو لپاره خطرناک دي؟
په ټوله دنیا کې چې څومره نشې دي ټوله په یوه کټګری کې دي، سیګرټ په بله کټګری کې دي. ولې چې سیګرټ ډیر زیات خلک سکي او د هغې نقصانونه هم ډیر زیات دي. ټول بدن څومره سرطانونه دي په هغې کې 6% صرف هغه سرطانونه دي چې هغه د سر یعنی مطلب د پوزې مری کې، او دا نور چې کوم 94% دا په ټول بدن کې کیږي. او د دې 6% سرطانونو وجه عموما شراب، سیګرټ او ورسره دغه شانتي نور قسمونه نسوار، پان او دغه چې څوک استفاده کوي په دوی کې ډیر زیات دي. کم خلک چې کوکاین یا دغه شانتي نور نشي دي ټابلیټونه دي، د دې ټولو یو دغه وی مونږ ورته طبي دغه کې ویزو اکټیو سبسټانس وایو. دا د وینې د رګونو تنګیا نو دا خلک سانوزیټوم ډیر زیات لري. چې لږ وخت هم دا استفاده کوي په پوزه پرده کې سوری کېږي، او کله چې هم د پوزه په پرده کې سوری وشي بیا پوزه صحیح کار نه کوي.
دغه تاثیرات تر څومره وخت پورې په معتادینو کې پاتې کیږي؟
یو کس چې هغه ډیر وخت سیګرټ څکولی وي نو 10 کاله پس به دا د هغه کس برابرېږي کوم چې په ټول عمر کې سیګرټ نه وي څکولی. نو دغه شانتي د ټولو نشو اثرات دي هغه په بدن کې د ډیر وخت پورې پاتې کیږي. فرضاً یو کس چې هغه د پوزې د لارې نه نشه اخلي، هغه چې کله هم دا نشه پرېږدي ډیر لږ وخت کې هغه بیرته راتلی شي. یا یو کس داسې دی فرضاً هغه سیګرټ د لارې مختلف چرس یا څه نشه استفاده کوي، د غوږ په منځنۍ حصه کې اوبه دي، نو هغه ډیر لږ وخت کې 2-3 میاشتو کې هغه عادي حالت ته راتلی شي. ځینې داسې اثرات لري فرضاً یو کس چې ډیر وخت لپاره هغه چرس یا سیګرټ یا الکوهل استفاده کړی دي او د هغې سره د غوږ حس ختم شوی دی، نو هغه بیا محاله اثرات دی هغه بیا ډیر وخت تخلیقه کېدو کې یا امکان لري هغه بیرته جوړ هم نشي.
دغه د نشي تاثیرات په کوم عمر کې ډیر زیات وي؟
وسه پر په دې باندې تحقیق نه دی شوی چې عمرونو باندې څومره اثر دی. فرضاً ماشومان باندې ډیر زیات اثر وي. چې کله هم ماشوم دلته راشي ورکوټه ماشوم چې نوې زیږیدلې غوږی خرابې منګاولې پښتنه دا کو چې په کور کې څوک سیګرټ خونس کی، ځنې خلک دی هغه بیا ډیر عمر سیګرټ اوس کې هغه کې سرطان پیدا نه کی. نو دا په انسان نه دی، یو انسان نه په بل باندې هم فرق پرې باسي. دا خبره
هغه مې اندې شي غوې امیدوار وي ماشوم لري او بیا دوی نشه کوي، هغه ماشوم چې د مور په خېټه کې ده په غو باندې هم کوم تاثیر لري او کنه؟
کمې میندې چې امیدوار وي هغه که فرزن سیګرټ سکي ناغه په ماشوم باندې د ماشوم په جوړېدو باندې هغه ډېر بد اغېز لري، هغه ماشوم بیا د مختلفو مازوریانو سره پیدا کیږي. دغه شانتي الکوهل هم دي او دغه شانتي نور چې څومره نشه یي توکي دي هغه چې استعمال کی دغه سره ماشوم مازوره پیدا کیږي. د دې سره دغه ماشوم غوږ بایدل دواره شروع کیږي، د پوزې حساسیت هم سره پیدا کوي او بیا د عمر د تیرېدو سره دغه کوګونه یا اورېدل کمزوري پاتې عذاب یې صحیح نه جوړیږي او ماشوم د مزوري سره پیدا کیږي.
د انسان پر پازه ستونی او غژونو باندې د نشو د ناور اغیزو پاره مو له ډاکټر محیب الله مشوانی سره زموږ د همکار محمد ایاز سره نک مرکه اوریده.
ټولنیز شبکې انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ام اس له ازادي رادیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
ترنو اوریدونکو تاسی ازادي رادیو اوریج پر 2016 مزنی سپوخ پریږي او اوس ته خاطرې واردی. د میدان وردګو ولایت 45 کلن احمد زاهر په مصر کې لوړې زده کړې کړې او 2 کاله له ترکانو سره ترجمانی هم کړې ده. دی وایي چې 6 کاله د کیک بوکس ورزش کړی او 3 سیالۍ هم ګټلې دي. دا چې احمد زاهر څنګه په نشو اخته سو او وروسته له څه ډول ستونزو سره مخ سو په دې اړه زموږ له همکار محمد ایاز تر نک سره د زړه خواله کړې ده.
زه په خپله د 2 سم سبب لږ شوی یم. بیا یو مصری راغله او هغه زه د ځان سره بوتلم مصر ته 5 کاله درې مشم تېرې کړې ورته دغه پورې سم خوري شولم. څلور کاله مې د ترکیانو سره ترجمانی او کار وکړلو. شپه کاله مې کوک بوک سره دی زه تلم کلاب ته تعلیم سلام بس د موسی یو عارف و هم یې سوت اندول مې و هغه مې په هر مسابقه کې مثلا مو مخبل هغه ته وړله مسابقه نو دغه د نیورون سبب چې دغه سړی ګره ډېر قوي دی مثلا هر میدان وړي دا به سره کم کړو نو انډیورون جام سره سره را چا چې متوسه وسیلې باندې دغه وس کاوه خدي په دغه مې څخور ګاډه واټ ټول را اوس به تاب نه کیږي د تاریخ خو را چې سم تامین وکړي بیا مې تاریخ خوړل ور نو تامین مې ډېر کولو مخکې د تاریخ کنه مو 15 ځای کې تامین کولو ته شل لیکو پوري چې تاریخ مې مثلا مصرف کړم مو نیم ځای تامین کولو بیا مو ته وستو دوی چې احمد زاهر ته داسې دې تمرین کې مو ته بعد یوې میاشتې دوه میاشتې اوس مواد شولم ډېر خفه شده مونه بل مو وخت اول ورو کورونا ته چې دغه توزه به دوه مواد اوښته دې دوه غمه اخره نو پلو مې خفه شو مو مې خفه شو لام ګرو مې خفه شو دې مو غوښنه کولای کې ته مثلا تکراری مثلا څنګه د شولې خو مولا دالو کور نه دی پښ په مور زمان کې مثلا به مو دې تاثیر وکړو مثلا کرا په امپلی خو نه مور را اته نیم پری خوام ما ده خبر کنم نیم جدا کنم ولی ده هر سنه جدا کنم زکام آورد می دیش خود ولی یعنی هات توزیع دکوره ما نیکنم ما چطور خانه ایمان است ایم کرد خب دو مورد زمان که خب کلا با بیا بیش برون ما یا مشابه کور ما یا بشارش به کور بام دیمش برون بام ایسا پایسی مثلا موجی ده تجمعانی پایسی با کلیه بی یوسف دوگانه می گذاه خاص ولی خاص نیمگه می خاص ولی زب بچه خمار بام مثلا لکه بیگانه دکاد بچه پرتا وس ایس پم بدو کسای که بنام چه تیک دی هفتم کار آخر است ورا ولی بیت دریم مسوده سر ولی دست سگارده وارش ولی زای ولی دی بات خمار ما کور که نوسم خاص می ویدا و کلی می وقت سر ولی باس ما مخکی چی تجمعان ما پایسی میگه درلی تیلو مرتا خاصی و مخوم شور را باس نو کلی می وقت سر باس وار موس کدر را تیلو مر وقت سر ولی د لاز ورو غوتی مخاته کا پدریزه رپای نو ما غدریزه من وخصه د کور وو وته ما شلش په بخي کوته لور نشواله ما نو ما په شلش په بيته لور کوته ور راځاله وانا کلی صوب دی بعد حالت وکور او تی دی وشاله داس لور دی او ابو سره لور دی بخیرک
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو دا دی د زهر کاروان خبرونه ورستی برختره ورسیدو په دې برخه کې به هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزړه پوری ډرامه لرو د ډرامیک صدا څه ده چی نیمه شپه وی او کبیر لالا په خپل کور کې ودی وی په دې وخت کې د کور دروازه ټکیږي کبیر لالا او میرمنې سخت وارخطا کیږي او نه پوهیږي چې دروازه به څوک ټکوي دا چې دروازه به څوک ټکوي اصل کیسه څه ده او وروسته به څه پیښ شي دا به په ډرامه کې واورو
کبیر لالا سلام علیکم
وعلیکم سلام مجید ستړی مشه
خیر ویسه تام ستړی مشه خدای دی خیر کی د تشی په کښ تخته
حلال کښ کوم
خبره لانډه کا داستا حلال کښ څه شی دی
غنم کرم
څه شی غنم
هو غنم
نو غنم خو لا کستا په دا دومره خواره یارځي
کبل هیڅ نه دی بچانو د کال غله خو بشی کنه
کبیر لالا یوازې په غله هم څه نه دی جوړ بچیان کالی دوا و نور ضرورتون هم لری سام تو خم پکیو کرا چی جیب دی سام ڈکشی لگانمو چا نجوڑی گی
نو سا شای پکیو کرم
کوکنار پکیو کرا ترغنمو لاز دل دیر پیسی در جوڑوی
یار اوز دی تاریاکو هم چندان خوان نشتا
ولی خوان نشتا
چی تازه تاریاک طول کو ارزانی که او ساتو یا غل را پسی یا پولیس غنم لاخه دی خطر خونه لری
غنم هم خطر لری
غنم به ولی خطر لری
ما هم اول دا غستا غوندی فکر کاو خو کلمو چوک پا راما پریگ دی
نو دا خوز ما خپل از مکه دا چای سه که غنم پکی کرم که کوکنار
ما هم اول دا غستی فکر کاو خو روز تا پوشوم چه گیر از ما خو واک دلالا
زپو نشوم سوک مو پا راما نپریدی
بس بیا با روز تا پوشی چه دا خلق چوک دی
پویشم تاس پی ودی خاپی پی دینی مش پکی تا تو وزا چوک تکوی
واخز یسا خبره دا چه پی دینی مش پکی بونگی اگه
و سره پورت سر دروازا تکی ری
سشه دروازا تکی گی
و دروازا تکی ری
تو در اجنزه وارشم نو پویگم چه پی دینی مش پکی بسوکی
و سره اول دروازا مخلاصه و پشتنا زنی وکا چه چوک دی
بس خدای دې خیر را پیخ کی سوکی
دروازه خلاصه که خپل خلک یو
سلام علیکم
و علیکم سلام کبیر لالا ستړی مشی
خیر وسی او به خو مې نه پیژندلست تاسو سوګی است
کبیر لالا مونږ دې پیژنو خیر که ته مونږ نه پیژنې
راځي کور ته بلړ شو ډوډۍ او چای بخورو
نه چای او ډوډۍ نه خورو بس دیوی خبری لپاره راغلیو
د کومې خبری لپاره راغلی است
مونږ اوریدلې دي چې ته غواړې غنم وکړي دا خبره ریښتیا ده
هو دغه سنیت خو مې کړې ده
تر دې خبرې تیر شه مشرانو فیصله کړې ده چې باید ټول خلک وکړار وکړي
کوم مشرانو فیصله کړې ده زمونږ د کلی مشرانو خو په دې باره کې سنې دی ویلي
دا د کلی د وړو مشرانو خبره نه ده لوی مشرانو فیصله کړې ده چې باید ټول خلک وکړار وکړي
نو دا خود هر چا خپل کار ده که غنم کری که کوکنار
کبیر لالا دا مشرانو فیصله ده مشوره نه ده پوه شو کنه
زیس پون شوم دا کوم مشران دی
بس داسی وګنه چې زما شریم ما فیصله کړی دا چې خامہ خبو کوکنار کری اوس پوښوی
مشرانو ته وای چې خیر دی زب غنم وکرم
کتا ته اجازه درکو سبب بل بسګر وای چې ما ته اجازه راکا
ستاس مشران چیری دی چې زور سره خبرې وکم
زمون مشران هر څوک نشی لیدلای خو فیصله لکه دل مر په شان ښکار دی
نو زبل چارم لرم که باید خامہ کوکنار وکرم
او خامہ خبو کوکنار کری چا چې زمونږ د مشرانو خبره په ځمکه اچولې ده هغوی اوس په دیرو کې پراته دي پوه شوې مونږ له درنه لاړو
یا خدایه دا څنګه ژوند شو د خپل ځمکې واک نه لرو اوس مجبوره یم چې د زورورو خبره ومنم او د غنمو پر ځای کوکنار وکرم
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو د جې اونۍ د زهرو کاروان خبرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده تر بلې خبرونې پورې مو پر لوی او مهربان خدای سپارو د خدای په امان د زهرو